د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. لمړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غني په کندوز کې افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې څو د شمال ختیځ زون تر تصفیه پورې عملیات ته دوام ورکړي. د تخار خواجه غار ولسوالۍ بېرته له طالبانو څخه ونیول سوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه وایي پرې بندش دي چې افغانستان د تروریستانو په مرکز بدل سي. د هم بشپړ خبرونه. د جمهور ریاست د یو بیان لمخې ولسمشر اشرف غني په کندوز کې افغان ځواکونو ته لارښوونه کړې څو عملیاتو ته د ټول شمال ختیځ زون تر تصفیه کېدو دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په کندوز کې تصفیوي عملیات باید تر هغو دوام وکړي چې دغه ولایت د مخالفینو لشتونه په بشپړه توګه تصفیه سي. شغل ابراهیمی وای په هغه صورت کې چې مدیریت په سمته غوسی مشتمل رو د عملیات تر هغه دوام کړی چې له مرکز تر کلو باندو پر ټوله کندوز د وطن د دشمنانو له موجودیت تصفیه سي. د دې مخکې د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل چې دا محل د کندوز په شار کې تصفیوي عملیات دوام لري او دا عملیات به ټول ولایت ته وغځول شي. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو لمخې د کندوز او تخار په ولایتونو کې د وروستیو جګړو په نتیجه کې 200 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه تفسیر نه دی کړی. اخوا د افغانستان جمهور ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسؤلان معلوم کړي چې د دغه ښار د سقوط په اړه بې پروايي کړې ده. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني نن د کندوز امنیتي مسؤلانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي هغه کسان به مجازات سي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. په بیان کې د امنیتي ځواکونو د ستاینې خبره هم شوې چې د کندوز ښار بیرته له طالبانو څخه ونیوي. د کورونی چار وزارت وای افغان ځواکونو د تخار خواجه غار ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه ونیوله. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رډو ته ویل چې د خواجه غار ولسوالۍ د نیولو په عملیاتو کې درې پولیس ټپیان شوي. خو د مخالفینو د تلفات په اړه ویل
نږدې 20 نفر
بر ما ابتدایي معلومات ده. د لومړنیو معلوماتو لمخې په دغه جګړه کې د دشمن په لیکو کې نږدې 40 تنه وژل شوي او یا هم ټپیان دي. خدا په تر بشپړې تصفیه وروسته معلومه سي چې دشمن څومره تلفات لري. د خواجه غار ولسوالۍ نن سهار د سخت جګړې په نتیجه کې د طالبانو لاس ولوېده. خو طالبانو دوی ته د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دوی بل خبر لمخې د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی وایي د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي او پکښې یو لړ پرمختګونه هم شوي دي. دغه ولسوالۍ تیره شپه د طالبانو لاسته سقوط وکړ. د اخوا د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایماق لازدیر دوست سره خبرو کې ویل چې طالبانو د بغلان او کندوز ترمنځ پر لویه لاره ماینونه شخ کړي دي. دوی له همدې امله افغان کومکي ځواکونه اړ شول څو له نورو لارو ځانونه کندوز ته ورسوي. او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ نوې مشر وایي افغانستان به هیڅکله د نړیوال تروریستانو په ځاله بدل نسی. جنرال ګورډن سکپ ډیویس چې نن په افغانستان کې د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ مسولیت له جنرال ټاټ سیمینار څخه ترلاسه کړ وویل چې د همدې هدف لپاره به له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې او د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې هم ناټو د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړ. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه تر لنډې د مې وروسته احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پوځیان وایي 25 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د غیوات په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي وویل په نننۍ بمباري کې د وسلوالو شپږ پټن ځایونه د افغانستان له پولې نږدې 40 کیلومتره لرې ویجاړ شول. د پاکستان حکومت له تیر کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پرله پسې عملیات کوي په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې. خو افغانستان انتقاد کوي چې پاکستان افغان طالبان پرې ایښي دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي او له هغه ځایه د افغانستان دننه عملیات وکړي. پاکستان دا تورونه ردوي او افغانستان او هند ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره څلور فقرهیز وړاندیز وکړ. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې پر هغه کرښه چې کشمیر په دوو برخو ویشي اوربند رعایت کړي.
وی پروپوز دټ پاکستان
and India formalized
دای وای موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند د 2003 میلادي کال د اوربن تړون د کشمیر د بیلتون لکر شي سره رسمي کړی او درناوی دی ورته وکړي. د دې وړاندیز لمخې زه د ملګرو ملتو د پوځي څارونکو له ډلې په هند او پاکستان کې غواړم چې هلته ځای پر ځای شي څو دغه اوربن وڅاري. د پاکستان سرتیاسم همداراز وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوی ډیلی د یو ځل بیا دا ډاډ ترلاسه کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ایران وایي چې تیر اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجیان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې یې راپورونه خپره شوي وو. په مینا کې اووه ورځې مخکې حاجیان تر پښو لاندې شول. نن اونۍ وروسته د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې داسې باور کېږي چې 444 ایراني حاجیان د سپتمبر په 24 مکې مکرمې ته نږدې په مینا کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي د دې پېښې په ترڅ کې د ټولو مړه شویو حاجیانو شمیر 99 تنه یادوي. د ایران مذهبي مشر تېره ورځ سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې د ایراني حاجیانو جسدونه ایران ته وسپاري. آیت الله علي خامنئی دا خبرداری په دې پسې ورکړ چې ایران په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د مینا له پېښې وروسته د څلورم ځل لپاره احضار کړ. د راپورونو له مخې روسي جټ الوتکو د دوهمې ورځې په مخه نن بیا په سوریه کې بمباري وکړه خو سعودي عربستان د دغو بمباریو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. کرملن بیا هڅه کوي چې دغه تورونه رد کړي چې د دوی هدف د اسلامي دولت ډله نه ده. په اتیایمو کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد له لوري د افغانستان تر اشغال وروسته دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونه په بهر کې پراخه پوځي مداخله کوي خو لویدیځ او سعودي عربستان اندېښنه لري. تمه ده چې د دې اندېښنو په ترڅ کې امریکایي او روسي ځواکونه ډېر ژر سلام مشورې پیل کړي څو د سوریې په شخړو کې د دوی د ځواکونو ترمنځ ټکر رامنځته نه شي. د امریکا دفاع وزیر تېره ورځ په واشنګټن کې د دفاع په وزارت خبریالانو ته د روسیې د لومړۍ بمبارۍ نه وروسته وویل
My problem isn't that I don't understand what they're doing. I think
زما سونځه دا نه ده چې څه په دې نه پوهېږم چې دوی څه کوي. زما په فکر سونځه دا ده چې زما په اند هغه څه چې دوی کوي هغه عکس العمل لري او برعکس نتیجه ورکوي. روسیې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځایونه په نقشه کوي خو لویدیځ چارواکي او د روسیې اپوزیسیون ډلې وایي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتي دي چې هغه ځایونه د داعش تر واک لاندې نه دي. البته اپوزیسیون دا د تېرې ورځې د بمبارۍ په اړه دا خبره کړې وه. هغه شپاړس ترکی کارګران چې په بغداد کې نیول شوي وو له نږدې یوې میاشتې راهیسې له یرغملو سره وو راخوشي شول. د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو وویل دا کارګران په عراق کې د ترکیې سفارت ته د چهارشنبې په ورځ وسپارل شول او د ټولو صحت ښه دی. روسی خبردار چې د کرویشیا پولیس وایي چې په څه باندې دوو اونیو کې د دوی له خاورې تر 90,000 ډېر کډوال د لویدیځې اروپا په لور تیر شوي دي. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر رانکو اوستوجیچ نن وویل یوازې 15 تنه پناه غوښتونکي په کرویشیا کې ایسار شوي دي او نور هنګري ته تللي دي. کډوال د جګړو او فقر له امله له منځني ختیځه افریقا او آسیا لویدیځو هیوادو ته په ځانګړي ډول جرمني او سویډن ته ځانونه رسوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالمو ابراهیم صافی خبروي.
لا اسدی رډیو نه مو د افغانستان د سوس سره خارونو د هوا حالات ته هر کله کوم. کابل د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 12 اسمن مر خو در شوه. کندهار اسمن نیموریز د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 12. مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 13 اسمن مر. هرات هم اسمن مر د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 12 اټکل شوه. جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 14 خودر شبي. غزنی اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 9 اټکل شبي. ګردیز د تودوخه لوړ درجه 22 ټیټه 9 اسمان شین خودر شبي. او په پای کې بامیان اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 19 ټیټه 15 اټکل شبي. ده
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
بلی دوستانو د ازادۍ په څپو کې خبرونه ته چې په مستقیم ډول خبريږي زه رضوان مراد او زما همکار ظریف نظر ستاسو ته خراغلاست وي په دې خبرونه کې د بحث موضوع ده د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د افغان حکومت ډیپلوماتیک او نظامی یا پوځي هڅې نظر صاحب د افغانستان د ولسمشر سیاسي استازې ډاکټر صاحب محمد اکرم خپلواک هم زموږ سټوډیو ته راغلی خپلواک صاحب خبرونې ته په خیر راغلی که تاسو نه لومړی پوښتنه دا وکړم چې اکثر خلق چې له کندوز نه تماس نیسی یا لخار نه غږیږي دوی وایي چې دوی حیران دي چې کندوز ښار څنګه په څو ساعتو کې پرته له مقاومته سقوط کوي اکثر د دسیسې خبره کوي ولسمشر آیا په دې اړه څه غواړي تحقیق وکړي او که خبره همداسې چې بیرته امنیتي ځواکونو کندوز ونیو نو خبره بیا پټه پاتل کیږي که څنګه
تشکر مراد صاحب تاسو نظر صاحب دوستانو ته دلته په میز کې او ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم کور مو آباد واقعا هم چې د کندوز پیښه یو ډیره په دې څوارلسو کالو کې اساسي او مهمه پیښه وه او دا پیښه متاسفانه لکه د افغانستان ټول جنگ چې یو استخباراتي او د پردوی جنگ ده د کندوز په مسله کې هم ډیر مسل ښکیل دي چې تاسو به اوریدلي ولسمشر په دې اړوان باندې د جدي تحقیقاتو امر ورکړی ده مګر اولیت دا لري چې څنګه وکولی شو په کندوز کې د عامو خلکو ژوند خوندي کړو او داسې عملیات تر لاس لاندې ونیسو چې هلته ملکي تلفات ځکه کندوز یو وسیع ښار ده رانسي نو اولنۍ د جلالتماب جمهور رئیس او د امنیتي قواوو په دې ده چې څنګه وکولی شي دا سیمه بیرته نورمال حالت ته وګرځي او له هغه نه وروسته په دې به بحث کیږي چې څنګه کمربندونه په خپل ځای دي او وسلوالو مخالفینو وتوانېدل ښار ته ننوځي او په ښار کې د یو ښه مقاومت نه وروسته اساسي ځایونه ونیسي
یعنی ولسمشر غواړي خپلواک صاحب فقط خلک بیا هم وري خبره لکه تایید شوي وي ولسمشر غواړي چې پس له وضعیت د ارامېدو وروسته د کندوز د سقوط موضوع وڅېړي او جدي تحقیقات وسي
بله شکه دا د اساسي موضوع ده او اولیت اوس دې ته ده چې څنګه وکولی شي د کندوز پروان حالات کې داسې تدابیر تر پلان لاندې ونیسي او که تاسو وګورئ درې څلور ورځې چې افغاني ځواکونه په ډېر آهستګي حرکت کوي هغه په دې معنی چې جنگ په داخل د ښار کې و او موږ نه غوښتل چې په ښار کې دغسې درنه جګړه ونښي یا هوایي بمبار وسي او یا توپخانی بمبار وسي چې هلته ملکي تلفاتو د سر تاوان زیات وي نو له همدې خاطره له ډېر یو اساسي تکتیک نه کار اخیستل کیږي تر څو پورې چې د دې طرفاتو مخ ونیسي او په دویم قدم کې بیا به وروسته په دغه موضوع بحث کیږي چې له کوم ځایه په څه ډول څنګه او چا په دې کې ناغري کړې ده او زه اطمینان ورکوم چې دا تحقیقات به ډېر ښکاره او رڼوي او د افغانستان ټول خلک به له همدې څه خبرې کوي
خپلواک صاحب اینجا ما در ساعت گذشته هم صحبت کردیم سر این مسئله در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار شدید لعن پیاما گذاشتن و کلیگی در قدم اول خود ریاست جمهوری و دکتر صاحب عبدالله اردور صاحب زیادتر ملامت میکنه حتی راستی هم خود رئیس جمهور هم در یک صحبت خود گفته بود که من ساعتا شبانه مثلا دوسیه ها را میبینم وقتی که یک رئیس جمهور کل کارش دوسیه ها باشه و به دیتیل بره و ضرب جمع بکنه و تقسیم بکنه و خصیب خود به خود در یک خالیگاه ایجاد میشه صاحب که حالا تنها قندوز نیست دیگه وزارت تخار خبرها میایه و چه دیگه جای خبر میایه اونام تحت خطر است حالا آقای دولت وزیری کردن صحبت کردن گفتن در نو جای عملیات است از او خاطر این یک تجدید نظر به سیاست خود رئیس جمهور ضروری نیست
تشکر نظر صاحب واضح خبره داده چې د افغانستان د 2015 کال حالات دا یو عادي حالات نه دي د دې وړاندوینه نه پخوانه شوی و یو مملکت څخه چې یو لکه ډیر زره خارجي قوا یوزي او ټول مسولیت یې هم افغاني قوتونو ته وسپارل شي او دا قوتونه تر یو حد پورې چې لازم دي د نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره نه تجهیزوي په سخته به وي چې سرتاسري جنگ کې پول او غوښتنې چې د افغانستان خلک تر لري غو ته ورسیږي، مګر دې قوتونو په ډیره میړانه باندې په ډیر قوت باندې ټول هغه تهدیدونه ناکام کړي دي او په دې باندې اخته دي. زه د افغانستان د خلکو احساسات درناوی لرم، واقعا باید د دې احساسات په نظر کې ونیول شي، مونږ په دغه ټولو مسایلو باندې کار کیږي. له بلې خوا تاسو په جیران کې چې دلته جنگ یو اړخ نه ده چې موږ فکر وکړو چې د جنگ یو اړخ طالب ده، په افغانستان کې له تیرو څو کلونو او د افغانستان په دغه کې خصوصا په وروسته لسو کلونو کې د جنگ مختلف اړخونه دي. نړیوال توریزم دلته موجود ده، د دنیا د جنگ هغه میدان دلته موجود ده او هر څوک خپل اهداف رسوي. په دې کې یوازې طالب هم نه ده شریک، مختلف ګروپونه دي، مختلف نهادونه دي، مختلف پروکسونونه دي او مختلف جنگی ډلې یا غیر مسلح ډلې، دا ټول په یو نه یو ډول باندې په ناامنۍ کې خپلې ګټې لټوي. نو د ټولو سره مبارزه کول د افغاني ځواکونو دنده وظیفه ده او ولس ورسره همکار ده، او انشاءالله زه اطمینان ورکوم چې وضعیت په سختو شرایطو کې ده مګر په ښه کېدو ده، ځکه چې موږ ډېر قوي امنیتي پلانونو تر څنګ د سولې په برخه کې قوي پرمختګونه لرو او زه مطمئن یم چې راتلونکي میاشتو کې به انشاءالله یو مثبت بدلون راسي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب. احمد زید صاحب، خلکو سره یو بل تشویش هم شته. مخکې هغه خور له قندوز خبرې وکړلې، هغې ویل چې د هغې خبره وه چې په ښار کې چور طالبانو ککړی وی او کنی کړی لیکن نورو خلکو کړی دی. قندوز هم یو له هغو ولایتونو دی چیرته چې غیر مسؤولو وسلوال ډلې وی، او په وار وار زمونږ خبریال نورو رسنیو هم د رپورټ ورکړی چې هلته خلک له دغو په نامه د محلي ځواکونو په نامه د قومندانانو خلک ډیر پازاب وو، او ځینو ځینو کې خلک د همدوی له امله چې دوی ډیر زیات پازاب کړي وسلوالو مخالفانو ته مخه کوي. ستاسې په نظر باندې که چیرته دغه رقم غیر مسؤوله وسلوالې ډلې هم وي، دا خو بیا ډېره ګرانی کې د افغان ځواکونو پر وړاندې چې دوی به له تروریزم سره جنگ کوي، او که اول به دا په اصطلاح جنگ سالاران وهي؟
مننه مراد صاحب، خور ورته اشاره وکړه، دا موږ تاسو د ټولنې یو واقعیت ده، دا واقعیت خبره ده، نه تنها په کندوز کې، په نورو ولایتونو کې په څنګ کې د مسلح مخالفینو په څنګ کې داسې وسلولې ډلې هم شتون لري چې دوی په نظام کې شتون لري. د دوی کېدی چې قومندانان دلته په نظام کې لوی چوکۍ ولري، دا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې لویه ستونزه به وي د مسلح مخالفینو نه هم، ځکه چې مسلح مخالفین وایي اعلان کړی ده د جنگ افغانستان حکومت سره او جنګیږي، ولې دوی د افغانستان د نظامیانو او یا دا دی حکومت په لباس کې خلکو ته صدمه رسي او څوک نه پښتنه نه کوي، دا یو لوی ستونزه ده. زه فکر کوم چې د دغو دواړو ډلو په منځ کې هیڅ کوم توپیر نشته، دواړه یو نتیجه خلکو ته ورکي، دواړو د خلکو د ځان او مال او د حیثیت لپاره یو لوی ګواښ ده او خلک ګواښي، او د افغانستان د حکومت دنده ده چې امنیت ټینګ کړي. دواړو سره دی وجنګیږي. زه فکر کوم چې هغه لومړی ډله چې هغه کسان دي چې مسلح مخالفین ځان نه بولي او په حکومت کې هم دننه ده او دلته د دوی پلوي کیږي، دغه د سیاسي له لحاظه د کولای شي د افغانستان حکومت ده له منځه ویسي. افغانستان حکومت د دوی ادرسونه مشخص دي او پیژني چې څه رقم ده له منځه ویسي. زه فکر کوم دلته یو سیاسي تعهد ته ضرورت ده چې د افغانستان حکومت په جدیت سره دغه ډلې له منځه ویسي او امنیت د دغه لحاظه هم ټینګ کړي.
ولوالدي صاحب، عین پښتنه که تاسو ته وایم چې له تاسو ته راځي کوم چې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې یا مسلح قومندانان دوی څومره رول لوبولی شي د یوې سیمې په ناثباتۍ کې وسلوالو مخالفانو ته د خلکو مخه د ولسوالیو او د ولایتونو په سقوط کې دا ډلې رول لوبولی شي؟
خود ما همه ملامت کرده نمیتوانیم، تا دمابین از اونا هم شاید یک فیصدی زیاد یا کمی وجود داشته باشه که اصول اخلاقی رعایت بکنه و برای خاطر منافع ملت خود بجنگه، و یک تعداد دیگه واقعا از اول تا باخیر در چور و غارت و چپاول واسن داشتن. این حالی باید تشخیص شوه، این مربوط به خود دولت میشه و دوستایی هستن که در رأس قدرت قرار دارن و اونا نفوذ دارن در بدوین گروپ ها، و اگر بتانن یا را به شکل مفید استعمال بکنن و اینا همکاری بکنن که همکاریشان مفید باشه، از او میتونه که استفاده بکنن دولت در تحکیم پویا اجتماعیشان و نظامی در امنیت یپا. و اگر کسایی که نمیتونه این ضررشان نسبت به نفسشان بسیار است، اونا رو باید ترد بکنن، اونا باید شناسایی شوند، اونا نه تنها از پیش از او استفاده نشوند، حتی از او باید چی هم شوند به حساب محاکمه های گپا که خلاف رفتارای زیاد کردن و شکایت مردم هم بلند شده. پس به حساب یه مربوط خود دولت میشه که اینا در این مورد باید بشینن گپ بزنن به تفاهم برسن. این هم چه ما نمیتونیم هم اگر ملامت بکنیم. اینا در خوجای غار در اینجا در اونجا ممی قوت هایی هستن که اکثرا اینی با دولت آمدن، این میخوام به خاطر تحکیم پای دولت. این در اونجا خوجای غار یک شهره که بسیار کوچک است، اونجا بسیار قدر چی نداره و سد نداره. در اونجا تینمی صبح سقوط کرد و بعدا در خود مواره کوتر دشت اولسوالی دشت خلک در سایلی می دره کوچه قرار داره. یک تعداد قماندان های سابق جهادی در اونجا افراد مسلح خود آوردن و می تحت پوشش قرار دادن اونجا را. منطقه طالب قوت شو قدر نیست که بتانن عبور کنن و او را تحت ضربه قرار بتن. اگر می بود خود تیر می شدن. این حالی از او را میتونیم که با شکل حیاتی درست استفاده بکنیم. پس به حسابی این را باید تشخیص بکنه خود دولت. این حالی یک تعداد شاید در تیم جناب دکتر صاحب باشن، یک تعداد شاید در تیم دکتر صاحب عبدالله باشن، یک تعداد به حساب انتخابات که حمایت که یا کرده. پس به حساب این مربوط به یک تصمیمی بسیار خوب و آقان بسیار خوبی پلان شده ضرورت داره که اینو بشنن، اینو برنامه ریزی بکنن و از اونو اگه استفاده کرده و استفاده کنن میتونن.
نه تشکر، خوب است که اخبار واکس انتقادات هم بشنون یادداشت کنن. قهرمان صاحب با اجازه شما یک پیام ما انتخاب کردیم، ممنون میشنویم با سوالات تر میگن.
زبی ولاستم تماس گرفته، نگانه دلیلی سقوط قندوز اعتماد از بین پلیس اندیوال سر اندیوال اعتماد نداره. یکی چند سرباز بسیار به احترامی سای و سرباز کسی احترام قائل نیست و امید چل رقم ناز دیم نوزا میکنه سر سرباز.
بله قهرمان صاحب شنیدین، اینجا ما سوالا را میخوایم علاوه بکنیم بر ازی که ما از پیام های سوالا را انتخاب کردیم، شنیدیم کل پیام ها را نمیشه که صاحب برتان بگویم در صفوف اردوی ملی نارضایتی زیاد است، مثلا برشان خوراک درست نمیرسه، کالایشان درست نمیشه، بر علاوه از این مسئله پلیس های محلی صاحب اینجا مثلا در قندوز در قلایزال تقریبا چند سال پیش 3-4 سال پیش صاحب در اونجا مردم خودشان دست دستم دادن و یک نفر انتخاب کردن و خودشان بر از ناس لا داد و خودشان بر از نا مثلا غذا داد دیگه پا و او تانستن قلایزال از طالبا نجات بتن و دولت هم برشان کمک وعده دادن که ما شما را رسمی پلیس محلی میکنیم، آشه و عبادتان میکنیم، منتها دولت نتانست این کار را بکنه. تا جایی که ما تحقیق کردیم چرا این کار شد، دولت چرا نتانست این را تنظیم کنن و کنترل به دست خود بگیرن، مردم هنوز هم آشه و عبادت از او را میکنه. یکی سبب هایی است که مثلا احزاب مختلف که در حکومت است، یکی مثلا جمعیت اسلامی است، دیگه مثلا از پنجشیر است، دیگه مثلا از قندار است، والا به این قوم بتم این قوم تو خواهد شد و اتخاذ شد. از اون خاطر دولت نمیتونه پلیس محلی را صحیح کنترل کنه و از قوم دیگه است مثلا ازبک است یا ترکمن است دیگه دیگه میگه ما او را اگر کمک کنیم او بلای جان ما میشه، سابق مثلا در فلانی حزب بوده دیگه پا. از اون خاطر یک استراتژی در خود اردو یا در خود پلیس یا کسی نیست که امی جنبشای مردمی زه خیرشای مردمی رو تحت کنترل کنه، در یک کانالیزاسیون به اصطلاح روانشان بکنه به اساس رهبری صاحب او را که در میدان خدا و راستی میمونه، خب بازوام که گشنه میمونه مجبور به او خانه بگه که پلو پخته که به او خانه بگه که شوروا پخته که صاحب. قهرمان صاحب اینجا چی میگین شما، چی گفتنی دارین در این مورد؟
ز خپل موجو تاسی پر دغه ټول مشکلاتو باندې پتیر باس کی یو سات مخ کی باس وکي ایمتونه موویل چې په څیله ټول پر اساس باندې سکوت منست راځي، ولی ولسوالی سکوت کوي، ولی ولایت سکوت وکي، په اصطلاح باندې موجو تاسی په اصطلاح باندې
متهم می مسلې مدیریت از نقطه نظامی صاحب گفتیم خپل واکس د انجشتن اور از و ما پرسان میکنیم. از شما هم تون انتخاب کردین که مشکل ضعف مدیریت است، هنوز وزیر صاحب دفاع درک نداره به خیالم که ما خبر نشده باشم که بی خبر نمونده باشم اگر انتخاب شده شد. از او خاطر یعنی ضعف مدیریت است و ضعف مدیریت هم که میشه اول نفر درجه یک مسئول میشه، باز نفر درجه دو مسئول میشه، باز درجه سه سه، باز ما و شما ملامت میشیم نیست. از او خاطر در ضعف مدیریت اگر از نقطه نظر
اصلا مش دلته غلطه کرده په یواز د دی باندې چې مسئولیت هغه چاته چې مسئولیت راځي کیږي هغه ته ور پغاړه کو اخلو یې راسن رئیس جمهور مترکو یا وزیر مترکو یا بل څوک مترکو یا بل څوک مترکو اوس د دغه ډراماتیک سکوت لکه په کندوز کې چې رامنځته شو نو دا چې اوس ته وزیر وای که زه وزیر وای هر څوک چې په دغه ځای کې وزیر وای نو ته چې نیم ساعت دپاره هلته مقاومت نشې کولی په اصطلاح باندې نیم ساعت دپاره درې ټاکم نشې کولی منطقه تخلیه کړې ځغلې او په تا پسې دوه سوه یا درې سوه خلک رایله سوي او ته په زراو خلک منډه ځینې وایې او دا بیا موږ اخلو په اصطلاح باندې یا رئیس جمهور ته راجع کوو یا مثال وزیر ته راجع کوو خو غلطه ده. اصلا مدیریت په مجموع کې د دیارلس کالو په جریان کې په دغه جهت کې خورا کمزوری کار سوی دی. دلته په اصطلاح باندې دغه سهمي حالت تر اوسه پورې نه دی اصلاح سوی، دغه د سهم شکل باندې دغه هر څه توضیحات چې سوي دي تر څو چې موږ دغه اصل دلته درست پیاده نه کړو په ټولو عرصو کې، نه تنها یوازې په نظامي عرصه کې، هم په اصلاح په اجتماعي عرصه کې، هم په سیاسي عرصه کې، چې دغه اصل ته توجه ونه کړو چې کار اهدي کار ته ور نه سپارو او دلته په اصلاح په توانمندي باندې تکیه ونه کړو، د دغه سهم د حالت راونه وزو، د دغه لوی او ګونګ جنگ څخه موږ خدای خبر چې کامیاب او بری براوزو. موږ په دې بحث وکړو ضرور نه دی چې سړی تکرار نه.
بله قهرمان صاحب، مهرباني صاحب، خپل واسک انتقادا را شنیدین صاحب، شما مشاور خاص رئیس جمهور هم هستین، از این انتقادا یادداشت گرفتین، شما چی گفتنی دارین در موردش؟
تشکر نظر صاحب، ډیر جنگ تبلیغاتی هم ده او لدی خاطر ډیر هغه دوستان زمونږ سیاسي دوستان چې په مختلفو جوی کې دي او د افغانستان مطبوعات تر اوسه پورې هم هغه څه چې د افغانستان وسلوال قوتونو ورته ضرورت لري، د افغانستان حکومت او نظام ورته ضرورت لري، دی په جای چې یو سالم انتقاد وکړي او داسې انتقاد کوي چې ګټه یې بل چاته رسیږي. یعنې ډیر دلته دا جنگ دا څو ورځې رواني جنگ او په دې کې ډیر زموږ د سیاسینو آګاهانه یا غیر آګاهانه او د مطبوعاتو چې هغه رسالت باید ادا کړي په یوه اندازه باندې چې په ټوله دنیا کې ملي منافع له هر څه نه مقدمې وي، نظام له هر څه نه مقدمې، حکومتونه ځي ورځي مګر نظام موجود وي او په نظام کې هر فرد افغانستان شریک ته او مسولیت لري چې له همدې نظام څخه دفاع وکړي. ځکه دوی دوه انتخابه باید ولري، یو دغه نظام چې د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه له تیرو څو کالو مخامخ ده، نه مشکل نه ده، او یو هغه انارشي چې په 2000 کال کې و یا لږ نه وروسته و او یا خدای مکړه چې لږ نه خراب حالت ته ځو. په دغه دوه کې د افغانستان خلک، د افغانستان سیاسيون، د افغانستان افراد باید دغه یو انتخاب کړي. دغه د هیچا په ګټه هم نه ده، افراد او اشخاص، وزیر صاحب بننوي سبب بنوي، پرون یو وزیرانو نن بل د سبب بلوي، د حکومتونو تغریږي. دوه مسله جناب نظر صاحب، هغه دا ده چې متاسفانه د پولیسو ملي کول او تجهیز کول دا ډیر وروسته شروع شو چې تر اخره پورې هم ونه رسیدو. زمونږ اردو تر یوې حد نه زیاته پورې کار ورته وس او هغه امکانات چې پیلن ورسره دي انشاءالله دا کفایت کوي، مګر اردو په نور دنیا کې هم هوایي ځواک ته ضرورت لري، محاربوي ځواک ته ضرورت لري چې هغه نه لري او هغه باید ورته ورکړی سي. منتها پولیسو سره هیڅ شی مناسب، مګر پولیس ډیره قرباني ورکوي، دې کې شک نشته چې په رهبري د پولیسو کې ستونزه شته. رسیدې گی سرباسته نشی که دلی کامل نغه زبی الله خان چې له کندوز نه خبري وکړي، بے باوري او رسیدگی د محلي خلکو ته نه ده شوی. لبلې خو په ډیرو ځایونو کې تاسو ګوري چې ولس د حکومت او د وسلوالو قوتونو سره وګه په وګه ولاړ ده. دغه پخوانی سیمنسبانو، مجاهدینو، قمندانانو، علماو او مشرانو رول ډیر مهم ده او ډیر تاثیر لري په ولسوالیو کې. که تاسو سای وخلی چې ولس د حکومت سره قوي همکاري ستونزې فوق العاده کمې سوي دي، موږ باید ټولو ته په یو نظر باندې ونه ګورو. و ما مخکې ویل چې ځینې کړۍ دي، ځینې ګوندونه دي، ځینې ډلې دي، ځینې افراد دي، اشخاص دي، بانډونه دي چې هغوی په بې امنۍ کې خپل منفعت لټوي. دلته د موادو مخدره جنگ ده، دلته د بهرنیانو جنگ ده دلته د مختلف استخباراتو جنگ ده دلته اوس داعش راغلی نړیوال استخبارات راغلی دي دلته القاعده ده دلته د طالب تر نامه لاندې مختلف غدي ده ټول هغه څه دي چې د افغانستان حکومت ورسره مخامخ ده یو بل لوی ستونزه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه متاسفانه چې دا باید له څلورو پنځو کالونو مخکې د انتقال پروسې ته دا خلک اماده سوي وای د افغانستان ځواکونو په ډیر توانمندۍ سره وتوانېدل چې په یو کال کې د انتقال پروسه سرته ورسوي موږ په 2014 کال کې چې زه خپله ما ولایتونه کړي دي یا په 2012 کال کې په 2012 کال کې زموږ په ولسوالۍ کې یو پوسته کې به چې آنن تکلیف راغی ناټو قوتونه به هوایي او زمینی ځواک ورسو نن هغه هوایي او زمینی ځواک هیڅ وجود نه لري نن په ټول افغانستان کې همدغه د افغان بچی ده چې جنگیږي نو لامدې خطر هغه توقعات چې د افغانستان خلک لري باید دغه حالات سره چې په لور سره مخامخ دي باید فیصله وکړي ان په دې باندې باید دوی ونتوانیږي چې د افغانستان قوتونه هغه ټول څه چې دوی غواړي هغه مهار کړي په یو وجه کې هم امنیت وسلوال قوتو نه دروسره بلکې ثبات کې د اولس همکاري له هر څه مهمه ده باید اولس په قوت سره د ثبات پر وسلو کې همکاري وکړي او د افغانستان د حکومت او د جلالت ماب جمهور رئیس هغه هم دا چې څنګه وکول شي د اولس کې د ثبات پر وسلو کې د قومي مشرانو د علماو جهادي قومندانانو روشن فکرانو سیاسيونو کې د افغانستان په ثبات کې راخیر کړي ځکه چې دا معذرت نه په یو حکومتي هغه بوریم نه کیږي بلکې یو لوی دستګاه دولتي او د نظام موجودیت کې امدا کار دغه ستونزې چې شته په خلاده موږ په دې باندې بحث کړی ده او دغه ستونزې منو چې په ځینو جویو کې لوجستیکي ستونزې شته په ځینو جویو کې معاشات نه رسیږي په ځینو جویو کې تاسپیږي چې د اختر په ورځ هم جلالت ماب جمهور رئیس د افغانستان د مختلفو قومونو د مشرانو سره په لیدنه کې غوښتنه وکړه چې خیالي تشکیلات موجود دي کې شک نسته چې په یو جی کې تشکیل د 100 نفره مګر موجود دي 50 نفره چې دغه اساسي ستونزې دي دا یو وخت غواړي چې دغه تر
چې تاسو اشاره وکړل چې رسنیو یا سیاسيونو په دغه حالاتو کې په خاصتو کې د کندوز په مسأله کې ما خپل ملي رسالت ته باید پام کړی وای د افغانستان خلک به دا فیصله کوي او قضاوت به کوي چې څوک د افغانستان د ملي ګټو لپاره یا رسالت پر ځای کوي اما یو ګیله چې د دولت له مطبوعاتو ده د دولت له مطبوعاتي دفتر څخه ده هغه دا ده چې یعنی د افغانستان د ډیرو غټو واقعاتو په اړه باندې طالبانو اعلامیه تر تاسې مخکې په څو ځله مخکې خپرېږي یعنی طالبان جزئیات ورکوي رسنیو ته په رسنیو کې رسنۍ خو د دولت تر کنټرول لاندې دي ځینې کنۍ که شخصي نه وي ځینې خودي کنه هغه رسنۍ تر څو چې مخکې چې دولت ورته حقایق وي هغه که د افغانستان دوست وي که دښمن وي د هغه غږ خپرې دغه خبرې بار بار خپرې یعنی په دې کې چې تاسې د یو تلویزیون یا یو رسنۍ یو راډیو یو ورځپاڼې مخه ونشئ نیولی چې د وطن خلاف یا د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي نو بیا به د دومره لویو حرکتونو چې هغه پکې داعش راځي القاعده پکې راځي طالب راځي د هغې مخنیوی به څنګه کوئ
خپلواک صاحب ما ملاوه میکنم به همی سوال خپلواک صاحب ما ملاوه میکنم بله او ایست که همی وقت مسئله قندوز که شد در سوسیال میدیا او در چند ثانیه ویدیو مانده شد ما منعیز یک رسانه های بیترب ما با یک چیز اتکار نکردیم صبر کردیم تا که از حکومت یک نفری رو تایید بکنه یعنی ما وظیفه خود باید شاید کوشش میکنیم یعنی میدیا کل اگه ممتر است اکبر و یک گله دیگه ایست که وقتی که ما از ریاست جمهوری یا از هر جایی که از منابع رسمی یک نفر میخواییم سبیت ناز و نوزی که یا میکنن ما بیخی ایران میمانیم سب یعنی حالا درست هم نیست بسیاری هاشان که ما همکاری هم میکنن از او خاطر یک ذره گله به جای هم نشه از او خاطر ایره باید رئیس جمهور یک نفر خود داشته باشه که بیا کل موضوعات دفاع بکنه جواب بده تو خونه میشه سب که کل اگه میمان واری بشنن در هتلای پنج ستاره و باز ما سب گله چیز نشر نکنیم سب
تشکر نظر سبا مراد سبا دوارو نمانانا زما انتقاد داسې نه ده چې د افغانستان ټول رسنۍ دي تاسو خپل تعقیب ولسی ځینې هغه رسنۍ دي چې یو په اګاهنه یا غیر اګاهنه توګه دا کار کوي د افغانستان رسنوي قوي رسالت ادا کړي په دې کې چې په ټول باندې نه ده په ځینو باندې تاسو خپل ګوري او په سوشل میډیا کې ګوري چې څوک څه کوي دوهم سیاسيون د افغانستان د نظام ترڅنګ ولر دي مګر یو تی دا سیاسيون د دې په چې انتقاد په درستوګه د حکومت پغو کې داسې څرګندونی کوي چې هغه نظام تهدید کوي او د افغانستان د خلکو ذهنیتونه په دغه حالات کې چې اوس ورسره مخامخ دي یو ډول مخصوص حالات طبيعي او چې دا د افغانستان او د چا په ګټه نه ده، د چا په نفع نه ده. ځینې خلک تاسو په دې څورز کې مختلف اظهارات وکړل او کله خپل اظهارات وګوري او بیرته تحلیل کې خپل به اظهارات باندې د خپل فیصلو کې چې دی څه ویلي دي. په دې کې هم شک نسته، زه در سره کاملا موافق یم نظر صاحب او مراد صاحب چې حکومتي دستګاه د وزیر صاحبانو په سطح باندې، د ریاست جمهوري په سطح باندې، د نورو ټیمونو په سطح باندې، د مطبوعاتو نه یو ډول د عامه معلومات پور کولو کې ناغیری کوي. یعنې دا شکایت حق په جانب ده او دا شکایت باندې بحث هم شوی ده. مثلا په تیره کابینه کې جمهور رئیس سره هدایت ورکړل چې تاسو د یو کلنې اجراتو په اړوند باندې چې د حکومت کړي دي مطبوعات ته ووځئ، د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوي، او نن د معلوماتو د ورکولو اسانه وسیله همدغه مطبوعات دي او دا ستاسو رادیوګانې دي او تلویزیونونه دي او میډیا ده. یعنې د دغه شي باندې موږ اعتراف کوو، مګر ځینې موضوعات دي چې تاسو خپله هم بررسي کوي، هغه څه چې د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د قوانینو او د افغانستان د نظام د ثبات په ضد وي، هغه د هر افغان فرد که حکومت وتوانېږي که ونتوانېږي، که حکومت یې وکړي که ونه کړي، د هر افغان فرد چې دا کار وکړي، یعنې دا زموږ مسؤلیت ده. له بلې خوا د بیان ازادي هم متاسفانه په افغانستان کې درسته تعریف نشوله. موږ او تاسې یودم په ټولو مواردو کې ډېر سخت پرمختګ وکړو، که موږ د افغانستان د بیان ازادي د ایران، د پاکستان، د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان دې سره مقایسه کړو، په فوق العاده ډول باندې بې ساري ده او هیڅ ډول کنټرول نه لري. زما هغه به دا وي چې هغه ادارې چې په همدې برخه کې کار کوي، د مطبوعاتو سره په ګډه، د افغانستان د دغه مطبوعاتو د لوی کور سره په ګډه باندې دغسې پالیسي غوري کړي چې حکومت تر نقد لاندې ونیسي، حکومت اصلاح کړي، مګر ملي منافع د نظام چلنجول دا باید هغه څه دي چې مطبوعات او رسنۍ او حکومت ورسره په ګډه کار وکړي. زما پیشنهاد به دا وي چې له دغه موضوع نه وروسته دغه د مطبوعاتو لوی کور، دغه آزاد میډیا وي، جمع د حکومت یو لوی دستګاه دا په دې کېني چې کوم موضوعات په کوم وخت کې موږ څه ډول باندې پرمخ پلوي یم چې مطبوعات مناسب آخري خبره به زه د دې پلوي یم چې مطبوعات د قوي نظارت د حکومت له کړنو وکړي. همدا مطبوعات دي، همدا آزادې رسنۍ دي چې د حکومت له کړنو نه د فساد په ضد مبارزه کې په مختلفو برخو کې کولی شي چې قوي نظارت وکړي او حکومت یو روغې لارې ته بوزي، چارواکي بوزي. مګر په هغه کې چې د افغانستان ملي منافع تر سوال لاندې راولي، په هغه کې بیا هم هر څوک خپل مسؤلیت لري.
قابل یادآوری ما فکر میکنیم که قبل از انتخابات بسیاری اشخاص مهم و متخصصین مهم وقتی که دعوت به عمل میاردیم اینا اینجا میامدن دو ساعت میشتن، وقتی که انتخابات خلاص بسیاری از یا چوکه کلان کلان گرفتن آل تلفونا رو جواب نمیتن. این مربوط به شخصیت هر کس هم میباشه، یعنی اونا اگر از مطبوعات سو استفاده کردن و امروز ما را در این رای مشکل تنها میمانن، این یک نوع سوال وجدانی و گپام ایجاد میشه که ایران بله. باید در نظر گرفته شود. خیر، به هر حال ما یک اعلانات کوتاه داریم، یک بعد از او به شنونده از ما موقع میتیم که از اونا سوال بگیریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
منتها فراموش نشه که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست و بعد از او رادیو آشنا. یگان یکی اشتباه میکنن و رادیو آشنا را هم رادیو آزادی گفته میرن، خب یا چیزا از پیشتان قدوت نشه که گپ ما چی نشه سیب یک ذره.
بله، نظر سیب اوریدون که خلو میره بانی و که ایزان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فقط در رادیو دلکتی تکورو را چی غک دی سی اورو.
زنده و سلامت باشین. قاری عبدالحد اگرد دوله از دوله تخار و نسوالی اشکمیش تماس گرفتیم. سلام با آقای نظر سیب جانانه و سلام با رزوان مراد سیب جانانه که سوال قبلی گفت خلواک سیب کردیم. مرا خیلی خوشحال ساختیم. سلام شما را در امورات زندگی موفق و کامگار و سر بلند داشته با سفر وردگاری آنم. برادر محترم، ما شما از مهمونه شما را به سوال داشتم. سوال مهی است که درسته محترم در اولوس رو مکنن در اولاد قانون قبلا آقای وزیری گفتن نیروهای کافی موجود، نیروهای کافی موجود هست، اراده قوی وجود نداره. اگر اراده قوی وجود می داشت امروز املا ولسوالی خود ما برد مثال بدیم شاید خبرها داشته باشیم که اراده قوی در ولسوالی ما وجود داشت. بخاطر چی وجود داشت که در اینجا از 50 تا سرباز که یک 50 دیگه از ولایت هم از جمع 100 سرباز بودن در مقابل 600 نفر طالبان مسلح دولت که از در دو شبانه روز 12 عملیات مختلف انجام دادن، در 12 عملیات مختلف 50 نفر کشته و زخمی داشتن، یک سانتی متر هم پیش نآورد. همین که بچه های دلیر بچه های شجاع شجاعانه درد میدن 8 سال باور به مخرا بکنیم که جنگ دیدن بچه های سال یک سانتی متر هم محبوب براتون بگویم که پیش آمده باشه این به خدا اشتباه کرده باشم. در قندوز برادرم محترم وقت دیروز شورای امنیت مثلا وقتی که شما گزارش دادید رئیس امنیت ملت مردم معذرت خواست و وزارت وزارت بخبره وکلا زیر فشار گرفتن، اینا گفتن که ما را شورای امنیت ملی نگذاشت که ما در ولایت قندوز عملیات داشته باشیم. ما برادر چرا همین جنگجوها بی سر بی صدا در ولایت رادیو مطرح شود؟ حساب معلوم
باشه قاری صاحب سوالتان هم طرح کنین، تفسیرتان رو گرفتیم قاری صاحب، سوالتان را طرح کنین.
بله من سوال سر جمع مستقل سر سوال داشتیم.
بله
میگن چیزی که ایان از چی آجر دا بیان است وقتی که وزیر دادا اطراف میگه که ما عملیات نکردیم، ما شورای امنیت ملی نگرشت که عملیات کردیم. پس شورای امنیت ملی کی است؟ شورای امنیت ملی برابری کی داره؟ طب هم برابری آقای دکتر سیدان خدا و دکتر بایستفانی داره میشه. شما باید اگر رسانه این برادر از پردار تنشان و آقای نظر شما یک وقت اگر نماینده دولت نماینده قوی که از اینجا وجود داره اگر بخیر کنفرانس خبری هم که رفتار و نوزی بپردیم که صرف شما که وقت شما به رهبر شورای امنیت به آقا داریم
این اخبر واقع سیب میشنه و سوال تا نسایی شد. تشکر قاری سیب، سوال شما را اخبر واقع سیب یاد داشت که داله به نوبت جواب میتر یک شنانده گرم.
بله مخلو یاوریدون که مربانی.
بله سیب بفرمین.
بله آقای نظر سلام تا تولانی کم استا امکار مراد استاد آزادی را جو طول کار کنم
کنم
استاد سدروس رو میرمانو تا که قارمان سردلت سر پرگرام کی جلا سلام ورطا ورنگ کنم زا قاری سای پشتونیم
قاری سای پشتون مروانی.
بله امروز سر از غوارم چه ولار ضرور بیادی پس قارم سر سلر بالا لان وقت مدیر نیستم. اول خو زمان نظر دادی شد طول مو ویل چه یو خود نظمش پا دولت چه عراکینو که اما اینجی نسته و تلانی منظم نسته بل داری چرا مشکل چه راشی بیا دوی توجه ورطا کهی یعنی پیش دی چه مشکل نی راغلی دی توجه نورطا کهی دا مشکل دا جدی ننیشی بل دا قندوز خسایی دی دا خو دا جنگ تکتیر دی وست عجیس کم دا راغلی چه الحرب و خود دا جنگ چه دی پخبله و چل دی و پریب دی مطلب داری چه دا قندوز بلاس بلاشی بیا بلاس بلاشی. اول دا کندوز چی ونیول سپردن اوس بیا دوی چې موږ ونیوی تر اوسه لا خو خیر ژورنالیستان هم حقیقت نه شي ویلی ولې د سترګو لیدلی حال نه دی د دولتي چارواکو د خولې خبره کوي. نو زما خبره دا ده چې دغه نیول د کندوز و دوی وچې ونیشي په دې قیمت تمامېږي واقعاً تشته معلومات کېږي او هغه کسان چې په نظامي بخش کې مهارت لري و هغو ته معلومات کېږي دا خبره به پرېږدم. زما د عبدالجبار قهرمان څخه دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې پردن د کندوز چې پردن مقاومت ونو سو قبلت وسو د دې خو مسؤلیت و هغه چارواکو ته چې هلته دي متوجه دی. اوس غني صاحب هم وایي چې تحقیق به وشي، ډاکتر صاحب عبدالله هم وایي تحقیق به وشي. نو دا خو په کندوز کې هم دا ټاکنې د 50 PSD په اساس باندې شوي دي. نو څنګه به دا څونه مطمئنه چې دا تحقیق به واقعي تحقیقات به وشي؟ دا خو یو. او بله خبره دا ده چې معاون صاحب اول په فاریاب کې عملیات وکړه. معاون صاحب اول له کابل ته نه و رسېدلی چې بېرته د خوجه کینتي وو او د شاه خو د خوجه ورشي مدر ته ونیول شوه. څونه مطمئنه چې دا کندوز به ونیول شي په ډېر قیمت، اما ساتنه دې بیا څنګه وشي؟
ډېره زیاته مننه. فقط یو یادونه کوو چې رویټرز خبري اژانس ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تایید کړی ده چې دوی کندوز ښار د دوی له ولکې وتی دی. فقط اورېدونکو ته چې دا خبرې نه یې اورېدلی.
بله یک شنوندې دګرام بگیریم. بله شنوندې بفرمایین. بله
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله مهربانی.
خوش آمدیم بفرمایید. صدایتان قطع شد. والا خیر دوباره تلفن کنید. یک شنوندی دیگر هم میگیریم، باز به میمان هم مراجعت میکنیم که وقت ما زیر شد. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب مهربانی. بله مهربانی. خب شنونده در خط یک مشکل هست. خب خیر سوالا رو یاد داشت کردیم کافی سمه
قصد فقط نظر سب پر طول و پختور که یاو شده چه خپلواک سب چون ده حکومت پس ازی توب راغله ده و رو سب نور همکاران و دوستان هم تفسیر و که واقع ده چه اکثر خلکوی چه سیاسی اراده نشتا کتون که موی نپوی گوچه پا افغانستان که ده سیاسی اراده چه اضافی یاو د بدن یو پرځای چې سیاسيونو ته ولګول شي که څنګه خپلواک صاحب وایي پارځي کې قوتونه شته خو سیاسي اراده نشته په حکومت باندې هم اعتراض او انتقاد داده.
تشکر. زه اول د قاری صاحب عبدالحد نه مننه کوم. مخکې مې هم ویل چې په هغه سیمو کې چې ولس په قوي توګه ولاړي امنیت ولس راوستلی ده او د دې ولسوالۍ یو ښه مثال ده. سیاسی اراده زنه پیغم چې څه ډول تعریف شي که تاسو قندوز ته وګورئ هلمند ته وګورئ روزګان ته وګورئ او زه داسې پوستې درښیم داسې قطعات درښیم چې یغوی شپږ میاشتې حتی رسختي نه ده کړې یغوی نه میاشتې رسختي نه ده کړې دغه اردو شپه ورځ دا پولیس شپه ورځ په اول خط کې جنګیږي دغه جنګ سرتاسري ده دا جنګ یو د نړیوالې توتیې په درلودلو سره جنګ ده دا جنګ تنها د افغانستان جنګ نه ده له همدې خاطره سیاسي اراده په څه ډول باندې وي چې شپه ورځ دا خلک ځان مرګ ته ورکوي جنګیږي دا په قندوز کې دغه درې ورځې تاسو کتل داسې پوستې وي چې درې ورځې معاصره وي یا له خپلو قرارګاهو کې وي ډوډۍ نه لرله مګر مقاومت یې کاوه
همیشه قابل یادآوری است که همین غلط فهمی نشه که ما رادیو آزادی همیشه که اساکر یک جا هست که یعنی تمام پیام های از وار نشر میکنیم. منظور ما اساکر که در خط فداکاری میکنن نیست، منظور ما رهبری است. همینجا اگر شما یکم که فرصت بتیم برای ازی که 15 دقیقه ماندن دیگه میمان ها رو بشنیم با شما همی کل سوال ها رو در آخر یک جنبندی بکنیم برای ازی که به میمان های دیگه فرصت بتیم. احمده سیب من یک سوال همی خواستم بر شما بگویم باز شاید دیگه فرصت نیاید برای ازی که آقای خپلواک باید کل از یار جواب بده به نمایندگی دولت. احمده سیب در 800 سال پیش در دوران چنگیز سیب در او وقت همی نواسه چنگیز میرسه یک شهر که اشغال میکنه اون پادشاه از یا دلگنا و پتنوسا سرپوت یک کت پتنوسا رو میاره. این نواسه چنگیز فکر میکنه که اینجا نان است. وقتی که او رو سرش آواز میکنه میبینن که لال جواهر است که طلا است که دیگه دیگه است. این نواسه چنگیز میگه بر از این پادشاه میگفت اگر تو امی پیسای تا که تساکر تقسیم میکردی امروز به یال روز نمفتادی. برای ازی که خود چنگیز به اسکر خود ماش نمیداد، هر چیزی که به دست میامد کلش که تسکر خود یک جای میداد. آله در افغانستان یک منطق موجود نیست که به اسکر بیچاره که خود خپلواک صاحب میگه تا شش ماه به رخصتی خود نرفته برشان نان نمیرسه، کالا نمیرسه، کالشان بود برشان نمیرسه. صاحب ما یار متواتر از طریق پیاما میشنیم. آله امی اردوی ملی صاحب پلیس ملی چطور شوه که حمایه شوه صاحب؟ اما تر که دول خپلواک صاحب گفت فداکاریشان باید یک چی خود داشته باشن که اینا خود گشنه باید خو نکنن شوه صاحب. بسیاری صاحب یعنی نظرتان چیز در این مورد؟
دقیقا نظر صاحب شما بسیار درست فرمودین و یک گپ بسیار دقیق است. ما میخواهیم که به این موضوع بهم آماده شروع ما میخواهیم که چون خپلواک صاحب پیشتر گفت که انتقاد درست است سالم باشه، ما هم طرفداری هستم، اما من نظر ما میتونم که بدیل باشه، یک راهنمایی باشه تا حد برنامه ما شما یک نتیجه داشته باشه. من نظر ما این است که یک بار دیگه از طریق برنامه شما گفته بودم که دولت افغانستان باید با قاطعیت عمل کنه. اگر میخواد صلح کنه تعریف کنه که با کی صلح میکنه، با قاطعیت عمل کنه، صلح کنه، داخل پروسه صلح شو و به نتیجه برسانی پروسه را. و اگر حاضر نیست گروه مخالف که صلح کنه و واقعا میجنگه، عضلات تدافعی خود بکشه و او موازی را که میشناسن از بین ببرن.
ده.
و در قسمت جنگ چیزی را که شما اشاره کردین مهم است که انگیزه ایجاد شود. انگیزه ایجاد شوه که چرا می جنگه. حالا شما برین ببینین که چقدر واقعا چی قسمی که قهرمان صاحب اشاره کرد این تعدادی که فرار کرده واقعا مورد تهدید قرار گرفته بودن، واقعا مقاومتشون ناممکن بود از نظر تکنیکی و مسلک نظامی. من فکر نکنم که تمام شکست که در جبهات به وجود می ای به دلیل نبودن مهمات بوده باشه یا به دلیل نبودن امکانات است، اکثرا به دلیل نبودن انگیزه است که انگیزه وجود نداره.
ده.
و این هم دلیلش واضحه است که نمیفهمه ساکر افغانستان با کی می جنگه و چرا می
می جنگه. این تعریف باید حکومت افغانستان برشان بده. و این بسیار مهم است که حقوق سربازای افغانستان، حقوق افسرهاش برشان داده شود. جسدایشان از میدان جنگ انتقال شود تا شش ماه در یخچال مانده نشود. وقتی که فوت میکنه، وقتی شهید میشه، عسکر افغانستان، افسر افغانستان، حقوق تقاعدش برش داده شود. از فامیلش بازخواست صورت بگیره که فامیل از او در چی حالت به سر میبرند. وقت فامیل یک آدم که بعد شهادت گدایی میکنه و وضعیت نیک نداره واضیست که او نمی جنگه.
بله، ما یکم یک وقت میخوایم بر آقای اخبرواک نگاه کنم. از خود والوالجی صاحب شما هم یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنین سخنانتان.
از لحاظ نظامی باید دو اصل بسیار مهم هست. یک توزیع و استعمال قوا میگن. افغانستان قوات های بسیار زیاد داره، ما خبر دارم اکثرا نامش میفهمم. منتها یاره طوری باید توضیح شود که دیگه در قندوز از کابل سرباز خواستن نشود یا در مزار از کابل سرباز خواستن نشود. قوات را به طوری متمرکز کنند که هر ولسوالی هر ولایت جواب تعرض دشمن خودش بده. این یک نقص است. و از لحاظ تبلیغاتی که پیشتر شما لطف کردین، من بسیار زیاد چی داشتم که امیره بگویم در رسانه ها. اینه جناب سیاف صاحب دیگه بودی قولی پنجم یا ستون پنجم را گفتن که او در اسپانیا از طرف جنرال فراکو تعریف شده بود. دیگه بودش ای است که هیتلر در جنگ دوم جهانی هزارها هزار جوان دختر و بچه روان کن در فرانسه. اونا در فرانسه که رفتن تبلیغات کردن که هیتلر تو ظالم است که قدر تیارها داره، نفهم قوتهای از زمین و آسمان میگیره. این رویه مردم فرانسه را یا ضعیف ساختن. اینالی دخواه با مواد مخدر یا بسیار گفای دیگه هم است. اینالی خود ما علی خود ما تبلیغ میکنیم. فقط فرضاً گفته میشه که در داخل دولت خولی پنجم کار میکنه. این همی خود همی تبلیغات خودش تبلیغات خولی پنجم است.
تشکر.
و رسانه ما به این شکل دیگه.
بله تشکر. امید است ما
در نظر داشته باشد دوستای ما.
قهرمان صاحب شما یک دقیقه سه وقت دارین یک جنبندی بکنین نظر آخرتان و پیشنهاد.
والا نظر صاحب تب انتقاد واره. نظر صاحب نظر صاحب تم د انتقاد واره. رضوان صاحب هم د توازن د خبر و مم مراد نه کی په خپل هم در ملمنو ډیره خبره تاسو کوي خو په هر صورت باندې زه به د قاری صاحب سره اول سلامونه ورته وایم، دوم د دو سوالونو ته به جواب ورکم. رشته همکاری صاحب یو اصل چې تر اوسه پورې موږ نه دی په تطبیق کړی په دې وطن کې، هغه د مجازاتو اصل، خصوصا په نظامي اصولو کې. هر هغه چا چې غفلت یې وظیفوي کړی هغه ته باید په څلیرویشت ساعته کې محکمه سرایي جوړه شي او په غوږ باندې میغ شي. زه امیدواره یم دغه ډراماټیک سکوت او دغه بد حالت چې د کندوز پر ولس باندې د غفلت لحاظه څخه راغلی، د وخت چارواکي او مسؤلین به خپل په دې باره کې رسالت پوره کړي، دغه خلکو ته به داسې جزا ورکړي چې په ټول افغانستان کې د هر چا دپاره دا سرمشک وګرځېږي چې بې مسؤلیتي څه سزا لري او بې مسؤلیتي سړی په غوږ میقېږي په ناجو پورې بسته کېږي. او دوهم چې ته د قیصارو د دغه د صاحب حق لی وویله چې هلته عملیات ترسره سو بیا بیرته رښتیا هم دا په کار دي چې کله یو ساحه نیول کېږي درته د هغه په څنګ کې ورسره په نظامي اصولو کې بالکل مطلق ضرورت دی چې د تحکیم پر پروسه یې جدي کار وشي. دوارم چې دغه څخه به موږ هم تجربه اخیستي، د وخت د چارو مسؤلین به دغه رسالت پوره کړي، د دوهم ځل لپاره به د دغسې یو فاجعې سره موږ نه مخامخ کېږو په اصطلاح باندې. فقط دغه یو اصل موږ دلته تر اوسه پورې په دغه دیارلس کاله کې د کرزي صاحب د وخت تر اوسه پورې نه و تطبیق کړی چې هغه د مجازاتو اصل و. ولې ما په دا څو ورځې کېږم په مطبوعاتو کې او هم د مسؤلینو سره چې په تماس کې مستقیم یګانه په فشاري چې کوم ورکې یو څو نفره جنرالان وزړ وي چې دی ډي سي توپ پرېږدي د راکټ وخاوند ته او یا د سراجې موټر ته انویزرې پوښ پرېږدي، دا په غوږ مې خول په کار دي تر څو په اصلاح نور خلک یې زده کړي چې د خلکو مسؤلیت او بار څه ته وایي. زه چې یو ځای مسؤول ټاکل کېږم زه باید کم رسالت سره.
تشکر قهرمان صاحب. مجازات مکافات پیشنهاد کردیم. بسیار زیاد تشکر. آقای خپلواک خوب سوالا را یادداشت کردین. حالا نه یک پنج دقیقه در اختیارتان است کلش که جواب بدین به نمایندگی از دولت به اصطلاح.
تشکر. مخکې د سیاسي ارادې موضوع جدي بحث وله او دغه ډېره تر مطبوعاتو کې هم ښکته پورته کېږي. ما ویل چې نظام د ټولو مشترک ده او سیاسي اراده په قوي توګه موجود ده. اول سیاسي اراده جمهور رئیس په هغه صورت کې د سولې لومړنی تاداب هغه وخت کې خود کله چې په حکومت کې ټول افغانان باید شریک وي. من 15 کاله په جنګو کې په مختلفو داخلي جنګو کې د مختلفو بحرانونو راوتلی او حتی په یو ولسوالۍ کې دوه ګروپونه جنګېدلي دي. دې لپاره د جمهور رئیس اهداف داري چې نظام کې باید ټول افغانان شریک وبلي او هیڅوک هم نظام د خپل ځان تهدید لپاره ونه ګڼي. هم لومړنی هدف دا و چې دغه ټول قوتونه په نظام کې شریک کړل او په حکومت کې برخه ورته ورکړه. طبیعي ده چې 25 چوکۍ د وزیرانو دي او یو څلور د سوالیان دي. ټول افغانان له دغه شپېتو نفرونو نه جوړیږي. هیله مو دا ده چې هغه کسان چې وظایف کړي دي هغوی دې اوس یو څه وخت صبر وکړي، حکومت سره په دې همکاري وکړي، د دې په ځای چې هغوی راځي د افغانستان د خلکو روحیات کمزوري کوي او د خپلو اهدافو لپاره هغه سیاسي مبارزه نه کوي، بلکې داسې مبارزه کوي چې هغه د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د نظام د ضعیف کولو وي او دوی هم بیا دلته جای ونه لري. د سولې مسله هم جناب نظر صاحب ډېره واضح او تعریف شوې ده. من یو داسې سوله غواړو چې په یغي کې د ټولو افغانستان د خلکو او د ټولو افغانانو عزت او درنښت پروت وي، ځکه چې جنگ د حل لار نه ده. افغانانو ټول عمر فیصلې په جنگ نه دي کړې، بلکې په جرګو یې کړې دي. د یو ولایت نیول، د یو ولسوالۍ نیول او بیرته د حکومت هغه لاسته راوړل یا حکومت عملیات کول یو ځای بیرته پرېښودل، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ثبات لپاره مهمه نه ده. د افغانستان د ثبات لپاره دا مهمه ده چې د افغانان ټول ولس د دغه شعار تر څنګ ودرېږي چې موږ یو باثباته سوله غواړو، موږ یو داسې سوله غواړو چې په هغه کې د هر افغان عزت خوندي وي او تیرو 15 کلو ناورینونو ته د پای ټکی کېږدو. اوس د دې وخت نه ده چې موږ د تیرو 15 کلو محاسبه د چا سره وکړو، کوم ځای شروع کړو. نن د دې وخت چې افغانان د یو نوي تعداد سره، د یو نوي حرکت سره پلیسي، دا د افغانستان په تاریخ کې نظر صاحب لومړنی یو امتحان ده د افغانان لپاره چې آیا دغه ولسواک قدرت انتقال تکمیلوي که نه تکمیلوي. که دا یې تکمیل نه کړ، دا به نو بیرته 15 کلن تاریخ ته بیا موږ ګرځو چې هر وخت به انتقال په یو په زور باندې اخلو. د دغه مهمه ده چې دغه حکومت به یو قرباني ورکوي د دې لپاره چې وتوانېږي یو داسې تعداد کړي چې راتلونکی د افغانستان یو بهتره وي او داسې وي چې ټول انتقال په سوله ییزه توګه وي، په یو دیموکراته توګه وي، منتها چې نجونو سره مخامخ وي. بله مسله چې هغه د اردو د پولیسو په لیکو کې ده، په دې کې شک نسته چې سرباز قرباني ورکوي. وو په اردو په پولیسو کې ځینې افسران شته چې ناغیری کوي یا درست وظایف سرته نه رسي. دا د هر چا دنده وظیفه ده چې هغه معلوم کی. او ولسمشر په رستنوی د اختر په لیدنو کې د ټولو افغانانو د مختلف افشارو نه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي همکاري ورسره وکړي. موږ له مطبوعاتو نه هیله کوو چې په دې برخه کې هغه همکاري وکړي چې څوک واقعا خپل دنده وظیفه سرته نه رسوي.
خپلواک صاحب، امی چې مون تلاشای ډیپلوماټیک و نظامی د دې روزا د ملل متحد می مسئله مبارزه بر علیه ترور بسیار زیاد بحث کلان شد. منتها
سرخ
ای دی ساحه چی پیشرفت های است و چی
باید مهم سوال تا مکن دیر مهم خبر ده. د سولې په برخه کې د افغانستان موقف ډیر قوي شوی ده. افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیک برخه کې یو قوي برلاسه ده او اوس ټول دنیا ته په اثبات رسیدلې ده چې د افغانستان د بدبختۍ هغه سرچینه په نورو جوړ کې ده. او پاکستان چې هغه تعهدات د افغانستان د نوي حکومت سره سپارلی وو، په یو تعهد باندې هم ونه درېده. د افغانستان حکومت هغه ډیپلوماټیک هلې ځلې چې د سیمې په سطح او په نړیواله سطح شروع کړې وې، هغه د دې نتیجه ورکړې ده چې نن د افغانستان د خلکو د غږ سره د دنیا غږ یو ځای ده. او نن هغه څوک چې تر پرونو پورې د پاکستان د موقف نه دفاع کوله، نن د افغانستان د موقف نه دفاع کوي. او زه مطمئن یم چې موږ به بالاخره دې نتیجې ته رسیږو. پرستوی کې تاسو د امریکې د بهرنیو چارو وزیر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات مو لیدل او ټول دنیا په دې پوه شوله چې په دې سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي مرجع څوک دي او په څه ډول باندې غواړي چې ټوله سیمه ناامنه کړي. له بلې خوا د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانېدل چې منځنی آسیا، روسیې او چین په دې قانع کړل چې روان جنگ چې په دې سیمه کې ده، که دا په افغانستان کې مهار نه سي، د افغانستان د قوتونو او نظام سره همکاري ونه سي، دا جنگ انتقالیږي د دې ممالکو ته. لکه یو ځل چې موږ د شوروي مقابل کې ودرېدلو او جنوبي آسیا مو خوندي وساتله، اوس په دغسې یو موقف کې چې دغه جنگ چې مر مرکزی آسیا تهدیدوي افغانستان په باقي درګي مګر د افغانستان موقف ډیر واضح ده او په ډیر ښکاره دغه مملکو ته ویلي چې باید دغه برنامه څخه چې افغانستان حکومت لري دفاع وکړي. د سولې په برخه کې هم مذاکرات په مختلفو برخو کې روان دي، د مختلفو خلکو سره مذاکرات روان دي، قومي مشران، علما او متنفذین په دې برخه کې ډیر فعال دي او ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې راتلونکي څو میاشتې به ښه نتیجه ورکړي او دا پروسه ځکه کامیابه ده چې دا ځل ډیره قوي همکاري چې د هغه د ولسونو لخوانه، د متنفذینو لخوانه، د علماو لخوانه او د قومونو لخوانه په داوطلب ډول باندې د سولې په راوستلو کې او د منځګړیتوب په برخه کې کار کیږي چې دا ډیره یو مطمئنه لاره ده او یو افغاني تضمین موجود ده، یو باعزته تضمین موجود ده او د
مهربانی. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه محترم، آقای اسدالله والوالجی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی محترم، آقای امان‌الله احمدزی استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، آنچنان از دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تشکری میکنیم که از طریق تلفن به برنامه حاضر شدن، و از آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز تشکر میکنیم که حداقل وعده دادن ما را خوش ساختن، منتها موافق نشدیم که با ایشان تماس برقرار شود. به هر حال نظریات و افکار مختلف در اینجا طرح شد و این مربوط به کسایی است که طرح میکنن، موقف رسمی رادیو آزادی در موضوع نیست. ما مراد تشکری میکنیم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.